افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرالانو مرکز په خوست کې د نیول شو درې خبرالانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د مرکز چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي نن یک شنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د راډیوګانو دغه درې خبرالان چې د موسیقۍ د خپرېدو او له خزینه اورېدونکو سره د ټلیفوني تماسونو په تور نیول شوي وو. له شپږ ورځو د توقیف وروسته نن یک شنبه غرمه مهال د خوست د امنیه قمندانۍ له توقیفه خوشې شول. د افغانستان د خبرالانو مرکز د راډیو ناز د خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار رادیو د خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ رادیو د خبریال احسان الله تسل د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو ټینګار کړی چې د دوی نیول کېدل غیر قانوني او باید نیول شوی نه وای. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس په ټول هیواد کې د رسنیو لخوا د موسیقي پر خپرېدو بندیز لګول شوی و، خو له رسنیو سره د خزینه اورېدونکو پر ټلیفوني تماسونو بندیز یو نوې موضوع ده چې د تیر کال په هود میاشت کې په خوست کې د طالبانو امنیه قمندانۍ عملي کړې ده. د هوا پیژندنې اداره سبا دوشنبه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردک، نورستان او لوګر کې د شدید ورښت او ورسره د سیل د بهیدو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د روان ساور میاشتې له شپږمې راپه دېخوا په تیرو څلورو ورځو کې د سیلونو او ورښتونو له کبله په 15 ولایتونو کې د 2 تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوي دي. لا پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان وکړ چې سر له سبا دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومان ته د پولیو ضد واکسیناسیون پیلوي. د ادارې نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې ده ویلي د واکسین تر څنګ به ماشومان ته ویټامین ای هم ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بلل دي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې محوه شوې نه ده. د ایران پوځ نن یک شنبه نوې جنگي ډرون الوتکې چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړې. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیه ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د ایران د دولتي تصنیم خبری آژانس راپور له مخې د ایران دغه نوي ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکه چې تر اوسه نوم نه دی په ډاګه شوی د روسیې زلا لانسټ ډرون ته ورته دي چې د لومړي ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې تولید شوی. تسنیم آژانس په خپل راپور کې دغه نوې بی پیلوټ الوتکې یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې ایران په وروستیو کلونو کې د ډرون الوتکو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې هیواد سخت الوتکو څخه روسي ځواکونو په اوکراین کې زخت زیات انکار اخیستی دی. د اسپین مانی د ملي امنیت وایان جان کربی وایي اسرائیل منلی مخکې لدی چې په غزه کې د رفح په سرحدي ښار کې پوځي عملیات پیل کړي د امریکا اندېښنو او نظریاتو ته غوږ ونیسي. تر دې مخکې د اسرائیلي و جګپوړي پوځي چارواکي ویلي و چې د اسرائیل پوځ چمتو دی چې له رفح څخه ملکي فلسطینیان نورو سیمو ته ولېږدوي او په سیمه کې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر پټنځایونو برید وکړي. واشنگتن ویلی تر هغه پر رفع د عملیاتو ملاتړ نکوي تر څو یو مناسب او اعتباري بشري پلان چمتو شوی نه وي. خغلی کربی نن یک شنبه امریکایي ای بی سی تلویزیونی شبکې ته وویل اسرائیل ورته دا مسله ډاډمنه کړې تر هغه به چې موږ د اندېښنو او نظریاتو د شریکولو فرصت لرو دوی رفع ته ننوځي. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د پیلېدو رئیس د غزې د 2.3 میلیون وګړو له نیمایي زیاتو دې سیمې کې پناه اخیستې ده. د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې نن د افغانستان الف لوبډلې ته د ډي ایل ایس د میتود پر اساس د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د سریلانکا له لوري د 350 منډو هدف د پوره کولو لپاره ښه بیټنګ وکړ، خو د ورښت له کبله مخکې تر دې چې د افغانستان الف لوبډله 50 اور پوره کړي په 48 اور کې باران سبب شو چې لوبه ودرول شي. افغان لوبغاړو په 48 اور کې د 2 لوبغاړو له بایللو وروسته 200 واویا منډې کړې وې. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د راتلونکي سیشن به پورز په دوهمه یو ورځنۍ مسابقه کې بیا سره مخامخ شي. خبرونه مو لازادي راډیو اوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې لماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مداخلې او خندونو خبره کړې، خو مرستو ته اړ کسان بیا د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي.
څوارلس کسان کور کې اوسېږو کې و ماشومان دي، ډېر د ستونزو سره مخامخ شي چې وړه والو غوړنې شو اخیستی چې غوړوي والو بورنې شو اخیستلی.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله اته کسان مړه، درې ټپیان شوي او خلکو ته نور ډېر مالي زیانونه هم رسېدلي دي.
تقریبا 140 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي، 40 جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
یو شمېر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق نه دي ورکړل شوی او ژوند په سختۍ تیروي. په نړیوالو مسایلو کې به په سعودي عربستان کې د اقتصاد نړیوال فورم له غونډې خبر شي. سعودي عربستان د اقتصاد نړیوال فورم د غونډې په پیل کې سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې مداخله لا هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د لاسرسي محدودولو اصلي لامل بلل کېږي. د غیداري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې اړو خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو بنسټونو پر مټ یوازې په مارچ میاشت کې 144 د مداخلو او خنډونو پیښې ثبت کړې دي. نور بله فیروز عزیزی واورو.
د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې لاسوهنه لا هم بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې دوی په 13 مارچ میاشت کې د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو ادارو په مټ د لاسوهنو او د محدودیتونو 144 په حساب کړی دي. په راپور کې راغلی چې په دې کې ولا سپیخي په بشري پروګرامونو کې د خزو د مشارکت لامل وي. که څه هم یونیسف په دغه راپور کې د هغو اشخاصو او ډلو نمونه نه دی اخیستي چې د مرستو رسولو په بهیر کې لاسوهنه کړي، خو اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پخوا طالبان د مرستو د رسولو په بهیر کې د مداخله او محدودیتونو اصلي لوری ګڼلای و. د یونیسف د دغه راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. بلخو یو شمېر افغان بېوزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او بشري مرستو ته اړ دي. له دې جلې د کابل ښار یوه اوسېدونکې ګلدسته چې د خپلو ماشومانو سرپرست ته دا وایي اړونده ادارې دې لاسنیوی وکړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکی اجمل هم وایي د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. داسې حال کې ده چې د یونیسف د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 20.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې 2.3 میلیون ماشومان دي، چې په خبره یې د دې لوړې کچې اړتیا اصلي لاملونه وچکالۍ او د اقتصادي بې ثباتۍ دوامداره اغیزې دي. د یونیسف د راپور له مخې د ماشومانو لپاره د بشر دوستانه عمل یا هج ای سی د 2023 کال د مارچ میاشتې تر یو دیرسمې نیټې پورې د بشري مرستو 1.5 میلیارد ډالر د اړتیا وړ مجموعي بودیجې څخه 15% یې تمویل کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو له امله 8 کسان مړه، 3 ټپیان شوي او خلکو ته نور ډیر مالي زیان هم رسېدلی دی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، دغه راز د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا هم د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي خلک هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي مرګونی او زیان اړوونکي اورښتونه او سیلابونه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله په 15 ولایتونو کې 8 کسان مړه او 3 نور ټپي شوي دي. د یاد وزارت ویان ملا جانان سیق رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې د روان کال د غوي میاشتې له 6 نیټې راوروسته د سیلابونو او اورښتونو د رواني څپې د زیانونو په اړه ویلي.
همدارنګ تقریبا 1.3 کروڑ فکولي او توګه ویجاړ شوي دي. شل جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 40 کیلومتره سړکونه هم تخریب شوي دي. شاوخوا ډیر څاروي هم تلف شوي دي.
ملا جانان صاحب ویلي دا زیانونه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل او پروان ولایتونو کې رامنځته شوی دي. نوموړي تر دې مخکې د وری له 20 نیټې څخه د غوي تر لومړۍ نیټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 13 ښودلی و. په دې څلورو ورځو کې د سیلابونو او ورښتونو له امله یو شمېر زیانمن شوی. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د موی کلي اوسېدونکی حزب الله چې کوري د سیلابونو له امله زیانمن شوی وایي بغلان ولایت دهنی غوري ولسوالی د خلکو شورا مشر محمد حسین د یاد ولسوالی په حاجی محمد نعیم کلی کې د تیرې ورځې د بارانونو له امله د ورپی خوسیان نو پاړه وای
خانای مردم هم ایران کړم تقریبا
د خلکو کورونه ایران کړی. شاوخوا د 12 کورون خمو ماشومان او میرمنه وېسل نو ټول کورونه وران شوې دي. د دې کلی په کورونو کې لا هم سیل روان دي. هیڅ چا پاملرنه نه تکړي
دا د وی په داسې حال کې چې په خوته د رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سیق رسنیو ته په لګل شوی ویډیو پیغام کې ویلي چې زیانمنو شویو کسانو ته د رسیدنې په موخه د بیلابیل ولایتونو د مقام تر نظارت لاندې به د کمیسیون غونډه جوړیږي او دوی سره د مرستې لړۍ روانه ده. روسیو سیلابونو ورښتونو نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو تګ راتګ او وادي ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې لیدل کېږي چې د سیلابونو د ننګرهار، پنجشیر، هلمند، بغلان، بامیان او بدخشان ولایتونو په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ښارونو او کلیو کې د خلکو تګ راتګ، عادي ژوند او کاروبار ستونزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده د طالبان حکومت د اوبو پیژندنې ادارې له خوا نن د غوی په نهمه د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې ورېدل، تیز باران، تالنده برېښنا، نسبتا تیز بادونه او سیلابونه اټکل شوی دی.
په همدې حال کې یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وروستیو ورښتونو، سیلابونو، د ژمي وروستیو واورو او وچکالي د دوی فصلونو او څارویو ته ډیر زیان اړولی. په عین حال کې اروپایي ټولنې ویلي دي چې د سویس د همکارۍ د ادارې په مرسته په د افغانستان په څو ولایتونو کې له 10,000 هغو کورنیو سره چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوي مرسته کوي. دا مرسته به له دوی سره د کرنیزو او مالدارۍ د چارو د تولید په ښه کېدو لګېږي.
اروپایی ټولنه وایي دې ته په کتو چې د افغانستان شپږ اویا سلنه وګړي په کرنه بوخت دي، د اقلیم د بدلون پایلې به په افغانستان کې د بېوزلي او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لمن لا پراخه کړي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې د سېشنبې په ورځ یې خپره کړې راغلي چې اروپایي ټولنه به 15 میلیونه یورو او د سویس د همکاري او پراختیا اژانس به 15 میلیونه یورو مرسته وکړي څو په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او ورسره د مبارزې په برخه کې مرسته وشي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې اروپایي ټولنه او د سویس د همکاري او پراختیا اژانس به په ګډه په څلورو ولایتونو کې له 1500 او 300 کورنیو سره د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له ناوړه اغیزو سره د مبارزې په موخه مالی مرسته وکړي. د اعلامیې له مخې دغه مرستې به د سیلابونو د مدیریت، د طبیعي پیښو پر وړاندې د کلیوالو د چمتووالي او د سیلابونو له ګواښونو سره د مبارزې په برخه کې ولګول شي، څو د ژوند د دوام لپاره یې د کرنې او مالدارۍ په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي چې ورسره د مبارزې توان نه لري. یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات لږ وو، په ژمي کې یې څاروي تلف شوي او سږ کال یې د وروستیو اورښتونو له امله حاصلات له منځه تللي. د غور ولایت یو کروندګر نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په کال کې یو ځل غنم کری خو تیر کال یې حاصل ښه نه و.
حاصلات ښه نه و، کله چې وچکالي وي او اوبه نه وي غنم له اوبو پرته وده نه کوي. تیر ژمی باران نه و او سږ کال مې هم غنم کرلي، خو سختو بارانونو زموږ او نورو خلکو فصلونه خراب کړي دي.
د تخار د تاشک چشمه کلی اوسیدونکي سید رحمان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زموږ سیمه خاري سیمه یا ولایت نه دی چې دی او مستی وکړو. زه د اوزګوړي یا د پښو وړۍ خرڅوم او بیا هم په ځان ماړه مالونه خرڅوم. دلته د خلکو وضعیت صفر ته رسیدلی، که څوک کوم کاریګر وي څو سلنه غوره ده.
د اقلیم بدلون چې د سیلابونو، وچکالۍ، د ځمکې ښویېدنې او نورو طبیعي پیښو لامل کیږي، نن ورځ د نړۍ یو له بنسټیزو ستونزو څخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي وو چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت زیانمن شوی او باید په دې برخه کې له نړیوالو مالی ملاتړ ترلاسه کړي. هغه موضوع چې نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې په وار وار تایید کړي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نه امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې. تر یو کال کې د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو لکه زلزلو، سیلابونو او شدیدو ورښتونو د افغانستان خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان نن د اقتصادي نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصادي د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. په ریاض کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، یو شمیر فلسطیني مشران او د یو شمیر نورو هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون لري، څو د اسرایل او د حماس ډلې ترمنځ د اور بند ټینګېدو لپاره هڅه وکړي. نور له اسمت سروان اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د اسرایلی یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره کړه ویلي چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزې ته د بشري مرستو د زیاتېدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ځینی سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همدارس د اقتصاد د نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکړي. د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ ډلې د حمله له مهاله چې لکبل 1200 تنه ووژل شول او ورپسې اسرائیل پر غزه عملیات پیل کړل، انټونی بلینکن په زلونو منځني ختیځ ته تللی دی. له بل خوا وروسته لدې چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې د تروریستي تنظیمونو په لیست کې شامله ده، د دوو نورو اسرائیلي یرغملو ویډیو خپره کړه. د 133 اسرائیلي یرغملو کورنیو او د هغوی پلویانو د اسرائیل په څو ښارونو کې غونډې وکړې او د یرغملو د خلاصون لپاره له خپل حکومت څخه د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه ماښام د بنیامین نتانیاهو د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې په خپلو غونډو کې نتانیاهو د جګړې د هدفونو په لاسته راوړلو کې په ناکامۍ تورن کړ او له دې بله د وارمخ کې پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سعودي عربستان نن د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصاد د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد علي جدعان وویل د غزې جګړې پر اقتصادي وضعیت ډیر فشار راوستی دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر معلولین شکایت کوي چې د څو میاشتو حقوق نه دی ورکړل شوی او ژوند په سختۍ تیروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 تنو ته رسیده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دی اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 1.5 کال وړاندې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي خو د تیر کال د څو میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د همل میاشت تیره شوه او د سو له میاشتې څو ورځې تیرې شوې خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید 5 سمانه او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول سید نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کبن کار اتل زره اوله را و یا اتل زره به شپږ ته شپږ ته ورکو بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15,000 او شپږ سو ورته راکړه او ټول پاتې دي او زما یو په خد زنګانانه پاس نشته او 100% معلوله یم او دا ټول سره هم داسې وکول نگرانی م دره چې د همدغه ماش کې مونږ زما یو زوی یو لس کلنګ او څنګه کار نه کوي هم مونږ باید
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازاتو ویش دی. ځینو ته 2,000 افغانۍ او ځینو ته 8,000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې یو روښانه تګلاره نشته.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتي فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 8,000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1,500 افغانۍ ورکول کېدې. خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ لمخې د هر ملکی معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجری لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,20,000 اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی و.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د سریلانکا د کرکټ الف لوب ډلې نن د افغانستان الف لوب ډلې ته د ډي ایل ایس د میتود پر اساس د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې اړه مې مخکې د خپل خبر سپورتي خبریال بختیار ساحل څخه وپوښتل چې ډي ایل ایس کوم میتود دی.
میتود چې وی میتود چې دا په کرکټ کې یو ډیر عام محاسبه ده، او دا هغه وخت لدنه استفاده کیږي چې کله باران یا ورښت وي او هغه نورسته چې یو ټاکلې حد لري چې هغه ټاکلې حد پوره شوی وي بیا د هغه سیالۍ پایله یا نتیجه په راباسي. په یو ورځنۍ سیالیو کې عموما کله چې یوې لوبډلې خپل پاڼې د توپهنې بشپړه کړې وي او بیا د دویمې لوبډلې په یو ورځنۍ سیالیو کې شل اور لوبه شوې وي، نو هغه شل اورونو کې هغه محاسبه بیا دوی راوباسي چې مقابل لوبډلې د 304 منډو په تعقیب په شل اورونو کې څنګه لوبه پیل کړې ده، څنګه لوبه کړې ده، په کوم ایوریج سره کړې، په کوم رن ریټ سره کړې ده، څومره وکټې له لاسه ورکړې دي، دا ټول شیان په کې محاسبه کې گی. او یو کمپیوټری آنلاین یو فرموله ده، هغه فرموله کې چې دا هر څه واچول شي بیا د دې پایله راباسي. نو افغانستان په کڅه هم خپه اور پلیر درلوده، خو په شل اورونو کې دوی له سریلانکا څخه اتم منډه د ماسبې لمخې دوی له سریلانکا څخه اتم منډه شاته راغلي دي چې هغه اتو منډو له وجې دوی د غسیالي بایللې هم دا ورخت شوی، ورخت نه د پریخي چې لغلوبه په بشپړه توګه پاتور رسیدي، نو ځکه بیا د ډي ایل میتود په اساس باندې سریلانکا د سیالي ګټون کې پیژندل شوی.
د ازادي رادیو سپورتي خبري البختيار ساحل انکه د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن د سریلانکا د کرکټ الف لوبډلې ته لوب بایللې، خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغیزستان ته په ماته ورکولو سره په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. ډیرو افغانانو نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لار موندنې هرکلی کړی او د افغانستان د ورزش په برخه کې یو بل ستر او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. نور بل سنا کاکړ نواوړو.
یو شمیر افغانان نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لار موندنې په هرکلی سره د افغانستان د ورزش په برخه کې یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یکشنبه په ورځ د نړیوال جام د لار موندنې پړاو په وروستۍ لوبه کې خپل سیال قرغیزستان ته ماتې ورکړه او د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام ته یې لار وموندله. د لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال نړیوال جام ته لار موندلې ده. په افغانستان کې د نن او بهر یو شمیر افغانان او د فوټسال مینوال د دې بریا هرکلی کوي او دا یو مهمه لاسته راوړنه بولي. له افغانستانه کریم او له هند څخه جواد بازون ازادي رادیو ته وویل
دغه موافقت هاي بشتر
د دوی د لا بریا او پهیلا خوشاله یو شیز ورزش پرمختګ بولي او نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. فقیر ډیر خوشاله شو چې زموږ د فوټسال ټیم نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې کله موږ لوبه وکتله او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم وکولای شول چې په لومړي ځل سره د نړیوال جام لوبه ته لاره پیدا کړي چې دا یو ډیر لوی او تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ مسافر او هغه خلک چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي داسې خوشحالیانې او داسې لاسته راوړنې موږ ته انرژي راکوي، موږ ډیر په خوشاله کیږو.
د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله په ګډون یو شمیر مشرانو او سیاسي څیرو د افغانستان د فوتسال د ملي لوبډلې د بریا له امله مبارکي ویلې ده. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لخوا هم د دې بریا څخه په پراخه کچه تود هرکلی شوی. د نړیوال جام د لارموندنې د وروستۍ سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې چې په تایلند کې ترسره شوه، افغانستان یو ګول ووهه خو قرغزستان کوم ګول ترسره نه کړ. د لوبې دویمه نیمایي د افغان لوبډلې لپاره په تاریخ بدله شوه او څلور نور ګولونه یې ووهل. قرغزستان لوبډلې درې ګولونه ووهل او لوبه 15-3 د دوو ګولونو په توپیر سره د افغانستان په بری تمامه شوه. تر دې مخکې افغانستان نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د جمعې په ورځ عراق 15-3 ګولونه په وړاندې مات کړ. د یادونې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې تر